راپور بخکاره ولس مشر ته برعت نه ورکوي، بلکې دغه راپور د دې شواهدو په ګډون چې ټرمپ د عدالت د مخنیوي هڅه کړې د عدالت د مسلې په برخه کې ډېر شواهد وړاندې کړي دي. درې واړو ډیموکراتانو په دغه بیان کې ویلي چې دا د منلو نه ده چې ځانګړي مفتش مولر 22 میاشتې د دغو شواهدو په موندلو تیرې کړي. لوی څارنوال پریکړه کړې چې په 48 ساعتونو کې ولسمشر نه تورنوي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي او د سنا جرګې د ډیموکراتانو مشر چک شومر وویل د مولر د راپور په اړه د بار نتیجه ډېرې پوښتنې راپورته کوي چې باید ځواب شي.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو ناوړی پام دی سره ورسېدو د مازیګر 4:30 بجو ته صفی الله ستانګزی سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو مهم سرټکی دراوړی.
یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 14 ملکیان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي یوې 14 شپږ ملکیان ټپیان کړي. 14 نن سهار وختي په لومړۍ ناحیه کې شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل سا کال 2020 ښوونځي جوړیږي. هغه دا خبره نن د 1390 لمریز تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وکړه. نن په پاکستان کې د نقیب الله مسید د وژنې د عاملونو د محاکمې یو دور ترسره شو. راوانور چې د دې قضیې اصلي عامل پیژندل کیږي سره نورو ملګرو یې د نقیب الله مسید په وژنې په رسمي توګه تورن وپیژندل شول. پاکستان کې د یک شنبه پر ورځ د دوو هندو نجونو د تختونی او اسلام دین ته د هغوی د ورړولو ادعا د دوو گاونډي هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ تازه کړکیچ رامنځته کړی دی. پاکستان ویلی دی چې وو کسان په دې تور نیولي. هند په دې اړه د رپورټ غوښتنه کړې او د اسرائیل صدر اعظم امریکا ته خپل سفر لاند کړ. دا وروسته له هغه چې تل ابیب ته نږدې پر راکټي حمله کې وو کسان ټپیان شول.
دوستان اوس هم اجمل تورمان څو سپورتي خبرونه دراوړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د آسیا فوټبال چمپیونز لیګ کې د افغانستان د درویش کلنو د فوټبال لوبډله سبا له نیپال سره مخ کیږي. د آسیا د 2020 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د غوروي سیالۍ په ماليزیا کې پیل شوه. افغان ټیم تر اوسه له عمان او قطر سره مخ شوې چې دواړه لوبې بایللې دي. د عمان په وړاندې افغان لوبغاړو یوازې یو ګول ترسره کړ او عمان دوه ګولونه ورکړل. تر دې مخکې افغان لوبغاړي 2-0 د قطر لخوا مات شوي وو. د افغانستان د جودو فدراسیون دوه افغان لوبغاړي ترکیې ته رسېدلي څو د خپلو راتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی ونیسي. د دغه فدراسیون رئیس زکیا یا سری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د ترکیې په انطالیا کې د اپریل په 15 نیټه جوړیږي او تر 8 نیټې پورې دوام کوي. په دغو لوبو کې له 160 هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. او د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون لوبغاړي د یو لړ سیالیو لپاره خیبر پښتونخوا ته تللي. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست وایي دغه لوبې په پیښور ښار کې ترسره کیږي. د دوی په وینا په ټیم کې د دوو روزونکو په ګډون 14 لوبغاړي شامل دي.
دوستانو اقتصادي او سپورتي خبرونه و چې اجمل تورمان درته وړاندې کړل. په هیواد کې د تاریخ تور شوو او بې کیفیته درملو خرڅلاو افغانان اندېښمن کړي. دوی څخه یو شمېر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې په سړکونو او درملتونونو کې د تاریخ تیرو او بې کیفیته درملو د پلور مخه ونیسي. ناجیه صافی له کابل تفصیل لري.
دا د کابل خار له غنی کونی ډکا د پلخشتي سیمه ده. دلته په لسګونو ټکرایو کې درمل پلورل کیږي چې د زنیو تاریخ تیر شوی او په غیر قانوني ډول پلورل کیږي. خو د بی کیفیت او تاریخ تیر شوی او درملو خرڅلاو یوازې په دغه ځای پورې نه محدودېږي. د کابل اوسیدونکو وایي تاریخ تیر او بی کیفیت درمل حتی په درملتونونو کې هم پلورل کیږي.
حتی نیوروبینم کوټ هم تاریخ تیر شوی دی.
د کابل د یکتوت اوسیدونکو محمد هاشم وای
د یکتوت د خانم بوده مریض
مرمن مې ناروغ و ل یکتوت نه مې درمل واخیستل ویټامین سی او سیروم او د ټولو تاریخ تیر شوی و. نورون کې ته مې ویلی و چې ول داسې درمل خرڅوي تاسو د خلکو ژوند اخلي او زهري مواد خرڅوي.
ل کابل سربیره د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې هم خلک د بې کیفیت او تاریخ تیر شوی او درمل ول خرڅلو شکایت لري. د ننګرهار اوسیدونکو احمد طاهر او د کونړ اوسیدونکو سنگر رحماني په دې اړه ویل
زه تاریخ دوا تاریخ تیرې بنت راکې نو دغه موږ په دې نه پوهیږو ځکه بې سواده خلک یو او دا د وزیر د سیاست ټوله دو ګناه ده چې دغه تیر تاریخ د وایګار په حکومت خرڅوي. بلې زیات داسې موضوعګانې پیدا شوي به خو په اطراب کې زیات داسې خلک پیدا شوي چې هغه د دې دغې نه بړه شوي خورا بېچاره کړ روخونه د لاسه ورکړي.
او په کونه ولایت کې اکثره داسې دوایانې هم خرڅېږي چې هغه تاریخ تیری دي په زیات دي چې انسان د ګډ او رسۍ ضرر ورته رسوي.
حتی د ښار یو شمېر معیاري درملتونونه هم دا مني چې په ځینو دواخانو کې تاریخ تېره درمل خرڅېږي. د کابل په مکریانو سیمه کې د نبی شمشاد درملتون مسؤول محمد منصور وایي
د مارکیټ افغانستان د امروزي دوای تاریخ تېر به حد زیات
است. اوس مهال د افغانستان په درملتونونو کې تاریخ تېر درمل ډېر زیات دي، نه یوازې د سړک پر سر بلکې خار په یو شمیر مشهور درملتونونو کې هم تاریخ تیر درمل خرسي، ځکه تاریخ تیر درمل په تړاو خلک ډیر معلومات نه لري او داسې خلک دي چې لری پروتو سیمو راځي، خو هغه کسان چې د بررسۍ د ریاست له لوري راځي سم سارنه نه کوي، یوازې چای سکیو بس
نمی کنن، فقط اونم یو چای میخورن او باز چیزایی که میگیرن پس میرن.
په هیواد کې د بی کیفیت او تاریخ تیر شویو درملو پلورل نه یوازې عام خلک بلکې د عامه روغتیا وزارت مسؤلین هم اندیښمن کړي. خو د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار په دې اړه له یو شمېر اقداماتو خبر ورکړ.
کارونه زیات شوي په د بخش کې، اما نو ستورزې نورې هم شته. موږ تاسې یو ډېر طویل سرحد پاکستان سره لرو چې قاچاقبرانده مثلا راوړي، هماغه ډېر کم شوی ده. دا اقدامات منتها کارونه شوي، لا نور هم ډېر کارونه مخکې.
که څه هم دننه په هیواد کې د درملو تولیداتو یو شمېر شرکتونه فعالیت کوي، خو لا هم افغانستان له هغو هیوادونو شمېرل کېږي چې د اړتیا وړ درمل له نورو بهرنیو هیوادونو واردوي. په ډېرو مواردو کې له شرکتونو هغه درمل بازار ته وړاندې کېږي چې تاریخ یې تیر شوی وي، چې پلورونکي دغه درمل په ارزانه بیه اخلي او په لوړ قیمت خرڅوي.
په غزنی کې یو شمیر مېرمنې وایي چې په دفترونو کې چې کله د کار کولو غوښتنه کوي د ستونزو او زورونو سره مخ کیږي. په اړه یې حبیب رحمان تاثیر ریپورت راکړي.
په غزنی کې یو شمیر مېرمنې وایي په شخصي او دولتي دفترونو او نورو کاري ځایونو کې د کار ورکولو په بدل کې ورڅخه د ناجایزو اړیکو د ساتلو غوښتنه کیږي. دوی وایي له دې عمله نسي کولی چې کار وکړي، نو بې کاره ګرځي. زینب احمدی چې وایي ډیری وخت د غزنی په ملي راډیو تلویزیون کې پرته له معاشه کار کړی، وایي ځینو دفترونو ته چې د کار کولو په موخه تللې ده نو هلته ورڅخه غوښتنې سوې دي.
ځینې دفترو ته چې موږ ځو هغه که شخصي وي که دولتي وي، د دې لپاره چې موږ باید ترې کار وکړو موږ ته پیشنهادونه کیږي د دوستۍ یا داسې د ملګرتیا چې باید موږ له هغوی سره ملګرتیا وکړو.
یوه بله مدني فعاله موږ د نوري بیا وایي څو ځله ورڅخه دغه غوښتنه سوې ده.
خودم شاهد یمي صحنه بود
دا وای ز په خپل دغه صحنه شاهد یم. په یو دفتر کې می سیوی جمع کوله او راته وویل سول چې که دوستی را سره وکړې پرته له کوم امتحان څخه به په دفتر کې پر دنده وګماري. لا دې پرته په ډیرای ځایونو کې دغه ناجایز غوښتنه راڅخه سوې ده، خو د انکار لامل به کار ګرځم. بل لور ته د ښځو د حقونو فعال او په غزنی کې د ښځینه خبریالانو ټولنې مشره خدیجه روحانی بیا وایي له دغه عمله په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د ښځو په ستونزو کې زیاتوالی راځي. ازادي راډیو ته یې وویل له دې عمله ښځې له کار کولو څخه زړهتوري کېږي.
هر میرمن چې د اداراتو کې مراجعه کوي او داسې وغوښتنه ترې کوي، زه ډاډه وایم چې په دوی دومره تاثیر کوي چې دوی ممکن بیا شاید همغې ادارې ته ورنسي.
د غزنی دولتي چارواکي بیا دغه میرمنو ادعا بې ځایه او تورونه ګڼي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل په اوس وخت کې په غزنی کې د معارف او روغتیا تر څنګ په زرګونه تنه دولتي کارمندانې او لسګونه تنه پولیس لري چې هیڅ یو یې هم دغه ډول شکایت نه لري.
دا یو تشویش په حد کې ده، ولې عملا داسې څه وجود نه لري. که داسې څه وجود درلودی نن به موږ نسبت 15 کاله مخته د ښځو د پراخ حضور شاهدان په دولتي ادارو کې نه وای.
دا چې په غزنی کې په دولتي ادارو کې د لوړ اقتصادي فساد خبرې کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې ځینې میرمنې په ډکه خلو د رسنیو په وړاندې له اخلاقي فساد څخه پرده پورته کوي او د اصلاح غوښتنه یې کوي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د دې ریپورت څخه مخکې مو د بې کیفیته درملو د ستونزې په اړه ریپورت واورېده. په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی تل د عام خلکو لپاره یو واستون سوا په 1390 هجری لمریز کال کې چې پای ته ورسید په دې برخه کې څه بدلون نه راغلی دی. ناجیه صافی په روغتیایي خدمتونو او د روغتیا په برخه کې پښتو ستونزو او بریاو یو تفصیلي ریپورت جوړ کړي. دا ریپورت اورو ورپسې نیمه نړۍ پروګرام خبرې کوي.
سره لدی چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په کچه کابو 80% افغانان لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري، خو یو شمیر افغانان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسی له امله شکایت لري. دوی وایي چې د ښځینه ډاکټرانو کمښت، ناسم تشخیص او درملنه هغه ستونزې دي چې دا مهال ډیری افغانان ورسره مخ دي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د متخصصو ښځینه ډاکټرانو نه موجودیت له امله ښځې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د کندوز یو اوسیدونکي امیر محمد په دغه ولایت کې روغتیایي ستونزو په اړه داسې وویل:
یک مشکل وجود داره که پرسونلش کم است، دوای کافی نمیرسه.
یو ستونزا داره چې کارکونکي کم دي، کافی درمل نه رسیږي، ناروغان له ډیر انتظار وروسته بیا هم ورته نوبت نه رسیږي. مختنه داده چې د پرسونل د زیاتولو لپاره کار وکړي،
دولت در نظر بگیره والی صاحب امتیاز پرسونل متخصص اکمال کړي.
امیر محمد له حکومت په ځنګړې توګه د امیر روغتیا له وزارت غوړي ترسو په دغه سیمو کې چې خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي نه لري روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او مسلکي ډاکټران وګماري سو د خلکو ستونزو ته رسیدنه وشي. خو د امیر روغتیا وزارت وایي د محل په هیواد کې د قابلګانو شمیر 3000 ته رسیږي. د دې ترڅنګ د هلمند یو سیدونکو هایګل په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو او درملو لکمخت نشکایت کوي.
بعضي سیمې دي چې د لری پرتی سیمې دي چې د ولسوالۍ کلینیکو ته رسیدګی نسی کولای، مریضان مشکلات سره مخامخ دي، اخواته کلینیک نسته. نو امید لرو د دولت څخه توجه دولت سره خواهش کوو یا پیشنهاد ورته کوو د موږ لپاره د کلینیک زمينه د صحت او خلکو ته ځوانانو او سمجور ته برابر کړي.
تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو وضعیت د اندېښنې وړ بللای او ویلي چې یوازې 30% افغانان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. خو د کونړ ولایت یو اوسیدونکي سهیلا ویل چې په دې ولایت کې تر یو حده روغتیایي خدمات ښه شوي، خو په وینا یې دا خدمات بسنه نه کوي او باید لا نور کارونه وشي.
په کونړ کې تیر وختونو کې خو زمونږ ښځې د ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان وي، ولې اوس ورته ډېر لاسرسی لري ځکه چې مونږ دوه دورې دغه د نرس او قابلګۍ فارغین ورکړل. نو اوس په کونړ ولایت کې د ښځو لپاره ډېر سهولتونه پیدا شوي دي، ولې هغه څه چې په اوس وخت کې ورته ډېر ضرورتونه دي هغه نشته دي. بسنه نه کوي، مونږ غواړو چې په شفاخانه کې یو نسایي واټ مستقل یو روغتون جوړ شي. نو مونږ غواړو چې د کونړ ولایت د روغتون ډیر پراخه شي او ډیر په غټه کچه امکانات ورته ورکړل شي، د دې واغه تجهیزات مکمل شي.
په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي ستونزې د کابل یو شمیر روغتیایي کارکونکي هم اندېښمن کړي. د کابل ښار د کلینیک یوې ډاکټرې ارتیا نیکان ویل که څه هم په کابل کې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ښه شوی، خو په لرو پرتو سیمو کې ستونزې لا هم موجودې دي.
در افغانستان خصوصا در ولایت ها در ساحات هستند
روغتیایي خدماتو ته لاسرسی کم دی. زه خپل قابلیت هم کابل کې سنا سکار شوی، خو په لرو پرتو سیمو کې لا هم ګڼې ستونزې موجودې دي. حتی هیڅ خدمات نشته. همدا وجه ده چې په لرو پرتو سیمو کې لا هم د مور او ماشوم مړینه زیاته ده. باید ورته جدي پاملرنه وشي. تر دې مخکې د غور اوسیدونکو هم د روغتیایي خدماتو له کمښت نه شکایتونه کړي وو. له بلې خوا د مشرانو جرګې غړي نادر بلوز بیا د عامې روغتیا وزارت په کړنو انتقاد کوي او وایي د ناسمو روغتیایي خدماتو له امله ډیری افغانان بهر ته ځي.
عرضه خدمات در سطح افغانستان هیڅ
د افغانستان په کچه تر اوسه د روغتیایي خدماتو په برخه کې کم کار شوی. حکومت او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزیر نه دي توانېدلی چې یو یا دوه داسې روغتونونه جوړ کړي. اوس هم خلک له هېواده بهر ځي.
خغلی بلوس همدارنګه له افغان حکومت څخه وغوښتل سو روغتیایي خدماتو ته پاملرنه زیاته کړي او صحي مرکزونه معیاري کړي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو په برخه کې یو شمېر ستونزې مني، خو وایي د تیرو کلونو په پرتله د روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ډیر شوی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل:
پیشرفت عالم دولت د بعضی نقاط بسیار زیاد قابل ملاحظه است.
په ځینو برخو کې د پام وړ بدلونونه راغلي، خو یو شمیر ستونزې هم موجود دي. د بیلګې په توګه له 15 کلنۍ په ښکته عمر ماشومانو کې د مړینې کچه کمه شوې، یعنی 2003 میلادي کال کې هر 100 ماشومانو کې 255 ماشومان مړ کېدل، خو اوس په هر 100 ماشومانو کې 90 ماشومان دي چې 80% کمبالی ښیي، او دا د روغتیا وزارت لپاره لویه بریا ده.
2018 افزایش تعداد قابلا ولادت های داخل مراکز صحی افزایش یافته.
په روغتي مرکزونو کې د ولادتونو 55% زیاتوالی، روغتي مرکزونو له دولتي روغتونو د 18% خلکو ګټه غیسل، له 3000 د ډیرو روغتي مرکزونو زیاتوالی له مهمو پرمختګونو شمیرل کیږي.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا نیمه نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې لواده ورسته که خزې لا تاوتریخوالی سره مخ شي څه کولای شي. آیا د ظلم او تیری پر وړاندې د ښځو زغم او خاموشه پاتې کېدل ستونزه حل کولای شي، او د انجلۍ کورنۍ تر کومه حده حق لري چې تر واده ورسته د هغې د ستونزې د حل کولو لپاره مداخله وکړي؟
مداخله او صلح غوښتنه فرض.
ورور به مې له خبرې مه راوړه
چې وینې د نرموتي وي یو کور ما پرېږدوی مه راورېږو مه.
موږ هر کال له دغسې قضایو سره مخامخ کیږو.
په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. دا خپرونې په وروستۍ برخه کې د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
کارپوهان وایي د ګډ ژوند د دوام لپاره صبر او زغم او د یو بل له تیروتنو تیریدل د ښځې او خاوند ژوند له خوښیو ډکولی شي، خو په افغانستان کې له زغملو او صبر څخه ډیر کله ناسمه معنی اخیستل کیږي. افغانی ښځې وایي په افغاني ټولنه کې باور دا دی چې یوه ښځه هر هغه بد چلند وزغمي چې د خاوند په کور کې ورسره مخ کیږي. د دوی په وینا دلته اکثره وخت نجونې او ښځې د بدو بدل اقتصادي ستونزو، لوړ ولورونو او داسې نورو ناوړه دودونو قرباني کیږي، او کله چې د خاوند په کورنۍ کې هم له ګڼو ناخوالو او ظلم سره مخ شي نو لومړی ځای چې خپل شکایت ورته کولی شي مور او پلار او ورونه دي. د لغمان ولایت اوسیدونکې ظریفه ایوال هم دغه ښځو څخه ده. هغه وایي د ښوونځي په شپږم ټولګي کې وچې پلار یې د 3,00,000 افغانۍ ولور په بدل کې د دې له رضایت پرته د تره زوی ته واده کړه. ظریفه وایي اوس یې خسرګنۍ ورسره بد چلند کوي، او کله چې پلار ته هم شکایت وکړي هغه یې خبره نه اوري.
زما پلار ورکړم ډېر حضور زیاتی راسره وکړل، اوس ما ته وایي چې ته د هغې د په واک کې ما در باندې 3,00,000 زما کاروبار جوړه زه نور تاسو کوم چې ستا ژوند خرابېږي ژوند دې تباه کېږي. خو ما نه غوښته چې زه مېړه وکړم او پلار مې زه وخله موټه کولم چې دا زما خوښه ده زه د مېړه ته ورکوم.
له بلې خوا زرلښته چې د خپلې وریندارې سره په بدل واده شوې ده وایي کله چې وریندار د دې د پلار کورنۍ څخه شکایت وکړي نو خسرګنۍ یې دا وهي او ناوړه چلند ورسره کوي. زرلښته وایي زیاتره ورځې د خاوند سره سره د لیورونو لخوا هم وهل شوې ده. د زرلښتې په خبره کله چې د خسرګنۍ له ظلم او تیری څخه شکایت هم وکړي نو ورونه مور او پلار یې ورته په غوسه وي چې پردی خبرې موږ ته مه راوړه.
کور ته به ستلم ویلې به مې ملما سره د څه کوي څه کوي. مور مې ویلې خیر در سره ګزاره وکړه نو څنګه که قسمت به دې همدغسې. څو ورور ته به مې ویلې ورور مې ویلې تا خپل نصیب هم دسه د نوی ته په سر خو زه دسه نه سم کوي خپل ښځې ته به څه ویم یا ته په سر به یې وهم موږ څنګه وکړو. ورور به مې له خبرې مه راوړه زړه کې تېر کړه. مور به ته به مې ویلې پلار به مې ویلې زه اوس لانجه مه جوړه خیر در سره ګزاره دی وکړي ځان څه یې ویلې ځان دې غلی ونیسي.
ځینې کورنۍ داسې هم دي چې تر واده وروسته خپلو لونو ته د زغم او صبر سپارښتنه کوي. د خوست ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخلو که څه هم په خپله یې ډېرې ستونزې لیدلې دي، خو په دې باور ده چې کله نجونې ودیږي نو باید صبر وکړي که یې غږ پورته کړو ژوند یې له تباهۍ سره مخ کیږي.
او چې ویني د نرمو تی وی یو کور ما پرېږدوی یو غوما کوي مې راوري غوما مرابری گما چې ویني د نربایګ आवाज هغه دغه ما کاوه ما مکور د ور مو د ژوند مو د زندګی مو د مته مرو ورا مته ما مته جوړخونه ما جوړا وز بس وکم ټیکرای نشم ور پسره چې زالته ویر شم جنگ د وسره وکم خپل جوړه دی خپل خپل کور دی کاوه هند سیم ته موریلی به مو خپل ودو تیلی صح کلاکی خزی دی دیره چې کبو زلاره شم دی پلور خونینی هغه خزه بسی وخوندی هغه مثال پلور مسی به می خوندی چې پلان کیلوری بسیار وخسته یا پلان کی خزه لوره غیرتونه ډیر دی هر سره خپل غیرت نو سی په ځونی تیروي
یو شمیر کسان بیا وای کومنجلی چې تر واده ورسته له تاوتریخوالی سره مخ کیږي نو د پلار کورنۍ دی هغه ستونزه هواره او انجلی دی بیرته د خاوند کور ته ولیږي د کابل د ارزان قیمت اوسیدونکو جاوید وای خور یې د خاوند له کوره شکایت کوو خو دوی تر سلام مشوره ورسته بیرته د خاوند کور ته ولیږل
زمونږ په خور باندې هلته مثلا زیاته کوو جنگ به کوو کور کې جګړه دا شخړه برا مسه کې دی اغه به زمونږ خور ډیره تنگ شو ان دې ته رااله چې از مونږ خپل کور ته راشه بیل ته پلار غنې کرا رااله مونږ کرا دلته سورځ یو 13 شوی بیا نو مونږ دا فکر وکړو چې دې جون خود سینې کې دلته اغه کور دی اغه ژوندګي ده دا به الله رو دا غي مشران مرو وختلو سره کې نسیدلو به دا مشکل بیا ان تر دې بار چې دا مشکل حل شو دا زما په نظر یو ښه کار دی
له بل پلاوا ځینې کورنۍ بیا د خپل لونو د شکایت پر وړاندې توند غبرګون خي او کله ناکله احساساتي پریکړې هم کوي چې په پایله کې دواړه کورنۍ په دښمنۍ واوړي زرغونه په همدې اړه د خپل یو کلیوال کې سره تکوي
خپلوان د دې خور سره ډیر ظلم کړي د لیورو به وهل او ټکول لیورځ یو یت به مخه ته نه پریښودل دا مې ډیر غلې اجازه سره د مغرض نه سره کو اته دا ورور ورغه سدي منس دوی سره بیل کې تیری د خور لیورځ ورته لیو چې نه خو دې د ډوډۍ خوړه سبا غرمه خداس د ډوډۍ دلمانه خوړه دي سبا هغه وخت کې د سبا درن بجلس پجس کې د ورور بیا ورغلی سي نو د پلار کې نس موټر کې استلیو
کله چې ځینی خزی د خاون په کور کې له تاوتریخوالی سره مخ کیږي او د پلار کورنۍ هم غاګ نه اوري هڅه کوي د خزو مدافع بنسټونو ته مراجعه وکړي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غړي حنیفه ګیروال وایي له دوی سره دغه ډول قضیه ډیر سپد دي چې خزی له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی دي
په دې اړه باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته ډیر زیات قضایي هر کال لازم مونږ هر کال له دغه قضایي سره مخامخ کیږو چې اکثرا خزی چې مجبوره کیږي یعنی کله چې دوی ته بل هیڅ چاره نه پیدا کیږي چې نه دوی د خپل د میړه کور چې د دوی هلته خوشاله اوسېدای او هغه حمایت نه سلسته راوړی او نه هم دوی د پلارونو کورنۍ دوی برته قبولوي او دوی ته ځای نه ورکوي په خپل کورنۍ کې نو دوی کله چې بل هیڅ لار نه پیدا کوي راځي دوی کمیسیون ته مراجعه کوي تر څو له قانوني طریق نه دوی مشکل حل شي او کله چې دوی کمیسیون ته دوی قضیه کمیسیون ته راځي کمیسیون کوشش کوي چې په هغه اساسي توګه باندې د دوی مشکل واوري او د دوی مشکل د عدلي او قضایي ارګانونو له طریق نه حل کړي او بیا په بعض ډیرو حادو قضایو کې چې کله د قرباني ژوند ته خطر وي موږ هغه قضایي د امن کورونو ته رسمي توګه باندې معرفي کوو یعنی هغه قضیه تر څو چې د دوی قضیه حل کیږي هغه ته اوسيږي
وهان وايي شته د کور څراغ دی نو ما پرېږدي چې کور مو تیار شي تاسو د نیمه نړۍ خبرونه ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي
د انجلۍ کورنۍ تر کومه حد حق لري چې تر واده ورسته د هغې د ستونزې د حل کولو لپاره مداخله وکړي دا د کار لپاره کوم شرایط باید په پام کې ونیول شي قانون یې پاړه څه وایي په همدې اړه زموږ همکارې فرشتي غني د ښځو د حقونو له یوې فعالې مریم زرمتۍ سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
اغلی زرمتۍ که په دې وغږیږو چې په افغانستان کې کله چې بنجلۍ ودیږي او د خاوند په کور کې له ستونزو سره مخ کیږي آیا د پلار کورنۍ په دې مسأله کې د مداخلې حق لري کنه
مداخله او صلح غوښتنه فرق کوي صلح غوښتنه موږ کولای شو د ښځو د میړه د کورنۍ د نورو غړو ترمنځ د ګاونډیانو ترمنځ او یا هم د هر هغه چا ترمنځ چې د هغو په منځ کې نزا واقع سوي قانون د دې دپاره هیڅ داسې یوه ماده نه لري سیوې کورنۍ غړي په دې باندې مکلف کي چې تاسې وروسته د واده نه د لور مکلفیت لرئ او دغه کارونه به ورته کوي ولې ستونزې د انسانانو ترمنځ راځي هر ژوندی انسان کله چې د بل چا سره ژوند کوي وړې غټې ستونزې په
منځ کې راځي.
یعنی دا مصالحه یا دغه سوله باید په کوم شرایطو سره وشي؟
کله چې یو میړه ښځه سره خفه کېږي، یو مشکل په منځ کې راځي، نو طبیعي ده ښځه خپل خپلوان ښه پېژني او نارینه خپل خپلوان ښه پېژني. او چونکې ښځه سرپناه د افغانستان د قانون په اساس باندې ویل شوي دي چې نارینه چې هر چېرته ژوند کوي ښځه هلته ژوند کوي، او په افغانستان کې اکثرا ښځې هلته ژوند کوي چې د نارینه ټوله کورنۍ ژوند کوي. او له دې هغه نه رفتار نه یا له دې ستونزې نه وخت چې په کور کې واقع کېږي، طبیعي نه د نارینه ټول کورنۍ خبریږي، وخت چې خبریږي هغوی هم کولی شي تصمیم ونیسي چې د نګور کوم خپلوان را وغواړي. مور او پلار یې ډېر د دې وړ دي سپېغو باندې حساب سي چې هغوی کولی شي ښه صلاح ورکړي. تره یا د ترور میړه یا بل څوک، یا کوم بل سپینګیری، یا کوم بل مصر، یا کوم بل ځوان کولی شي چې هغه ډېر پوه اوسي او دوی ته ښه صلاح ورکړي. په ځینو اوقاتو کې موږ اکثره په دې باندې باید تکیه ونکړو چې فلانی سپینګیری د هغه به ډېره ښه مشوره وکړي. ضرور نه ده چې ډېر زیات په دې مسله پسې ولاړ شو سي. ډېر خلک ځوانان دي ولې ډېره ښه مشوره ورکړي. هغه خلک باید تشخیص سي چې څوک داسې ښه مشوره ورکوي او دوی ته فضا ورکړل سي، راوی غوښتل سي، او د صلح په فضا کې دا ټول مسایل مطرح سي. ولې دا مسایل داسې مطرح سي چې طرف څوک واقع نه سي، اساس حقایق دي هغه واقع مطرح سي. که چیرته په خپل زوی کې د هغه قصر د ضعف نقاط ویني، هغه باید ورته وایي چې ما زوی دغه 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 د ضعف نقاط لري، ما ورته لس ورې ویلي دي، ولې دې ما یې نه ده منلې. تاسې ورته ووایي دا جلۍ ما ته د لور حیثیت لري او زه نه غواړم چې د دې ژوند د ما په کور کې تباه سي.
که دا هم راته ووایي په افغانستان که ډیر کله خزو ته ویل کیږي چې دا مو په تقدیر کې وو او باید وې زغمی، کوم وای چې دا زغمل باید تر کومه حد وي؟
ما کلونه په دې برخه کې کار وکړو، ډیر کسان مې واورېدل، حتی ډیر نارینه دي چې دوی ځوان زغمی. ولې خزو ته د دې لپاره وایو چې و زغمه؟ د دې لپاره چې د کور شیرازه او د کورنۍ شیرازه له منځه ولاړه نه سي. مثال میړه بد عادت لري، هره ورځ مراوري تنده یې تریو ده، خبر یې نه درسره کوي، یا ځینې نور عادتونه لري چې هغه ته عادتونه یې د انسان لپاره د زغملو وړ دي. ولې ځینې نور مسایل دي چې هغه د زغملو وړ نه دي؟ مثال که یو میړه راپورته کېږي، ښځه وهي د مرګ سبب یې ګرځي، د لاسو پښو د قطع کېدو سبب یې ګرځي، او یا هم د دې حیثیت په ټولنه کې له صدمې سره مواجه کوي، بیا نو مکلفه نه ده چې دا یې وزغمي. ځکه موږ د کورنۍ د ساتلو لپاره قرباني ورکوو، ولې کله چې د موږ د تن خبره سي، د موږ د حیات خبره سي، بیا یې نه زغمو. ځکه هغه حیات نارینه لري چې زه یې لرم، هغه تواندی لري چې زه یې لرم. بنان په ځینو مواردو کې ښځې مکلفې نه دي چې وزغمي، او کولی سي چې د خپل ځان لپاره د حق غوښتنه وکړي.
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
انسان خجل تر هر اسیا نشوم، غم زهیر